ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د طالبانو ورونو څخه مو دا خواهش ده چې نور خدای قرآن ته وګورئ، د نړۍ سره تعامل وکړئ. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو، موږ چاته احتاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګورئ، ټول تباه شو، برباد شو. که تاسو چې الله رې خووارې کوئ، دا دنیا خلک ګرځي خیرماران، ټول خیر ټولوي، ولې د خدای نه ډارېږئ؟
دا ازادي راډیو دا په څو شیبو کې نور بس یا شکست سکوت و نیز پروګرام پیلېږي. تر هغه وروسته د زبیر نواز نوې سندره هم خبرو. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملک زاده نن ازادي راډیو ته ویلي، د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمانداني لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه یولس منزله استوګنیزه ودانۍ او نه دېرش نور کورونه تخریبي شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به یې د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه یې ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت د راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دوی په خبره د علماو ستره غونډه په کابل کې جوړه شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ملی رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دینی عالمان او قومي مخور په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې د مشخص ایجنډا په اړه معلومات ورنه کړل. او د شوزو د ګډون په اړه ویل چې دینی عالمان هم د شوزو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. شاغلی حنفی د دې ناستې د شمیر په اړه ویل چې له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. نن پر دې موضوع باندې خبرو لپاره لمر سره د پخوانی حکومت د شهدا او معلولینو وزارت معینه صبری اندر او د شوزو د حقونو فعال نرګس مومند خبري کوي. اوس هم ورځم د خپل ملمنو پر لور دواړي ملمنی لمر سره وصل سوي دي. له دوی څخه ډیر مننه صبری جانې. مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي.
سلامونه او نیکی هلی تاسو او خپل ټولو درنو هی ودوالو ته هیله کوم.
په دې غونډه کې چې زرګونو نارینه پکښې ګډون کوي او راټولیږي، خو ښځې نه دي ورته راغوښتل شوي. صبری جان، ستاسو په نظر دا څه معنی لري؟
لکه څنګه ستاسې ته او ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده چې یعنی لکه څنګه چې یعنی دغه ډله طالبانو ډله پر افغانستان حاکمه شوې، د دې ټولې کړنې او برخورد د هیوادوالو په وړاندې ډېر انحصاري او دی ویل دلی حکیمیت کاراندوی کې امدا سی بده مسله کې، یعنی دا د نیم افغانستان نه منل دي. یعنی تقریبا خزه یعنی نیمه ټولنه تشکیلوي یعنی نه تنها نیمه ټولنه بلکې یعنی دا ټول اکثریت ځکه همدا نارینه هم له همدې ښځې چې یعنی د نړۍ ته راځي یعنی تقریبا یعنی یو لکه څنګه چې تاسو ته یعنی بهتره معلومه ده یعنی ما په نظر یعنی دا مطلق اپارتاید او مطلق یعنی دیوی یعنی د جنسیت یعنی یو توپیری چلند دی د افغانستان د ښځو پر وړاندې.
مننه صبری جانی زبرت تاسو ته راځم. نرگس مومند، نرگس جانی مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه بس تاسو څخه دا وکم چې صبری جان فکر کوي چې دغه د طالبانو چې دوی وخپل غونډې ته شذ نه دی رابللې دا په دې معنی ده چې دوی جنسي تبعیض کوي د شذ سره. خو طالبانو لکه تاسو چې واوریدل حنفی صاحب ویل دي چې شذ د همدغه نارینه او میندې دی او دوی کولای شي چې د شذ استازي توب وکړي. تاسو له سره موافق یست؟
سلامونه درنښت تاسو ته درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. البته زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې وایم، زه یو خبر ډیره مهمه ده چې هغه به په لومړي سر کې وکړم. موږ اصلا نشو کولای دې ته موږ لویه جرګه ووایو، ځکه دا د لویې جرګې د تاله نه فقط یو استفاده کول دي، دې ته موږ لویه جرګه نشو ویلی. لویه جرګه هغه جرګه ده چې په هغې کې نه یوازې دا چې یوه طایفه یعنی فقط یو طبقه نشي کولای په هغې کې ګډون وکړي، څنګه چې تاسو جواب ته ده چې په دې جرګه کې یوازې ملایان راغوښتل شوي دي او یوازې هغه مشخصه ډله چې د دې د حز نه ملاتړ کوي هغه کسان راغوښتل شوي دي. په دې کې نه ځوانان شته، په دې کې ښځې نشته، په دې کې سیاسي اقشار نشته، په دې کې اصلا اپوزیسیون ته هېڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. او تر ټولو مهمه ده چې دوه مهم ټکي پکې دا دی، یو دا چې ښځې پکې نشته او دویم دا چې په دې کې میډیا ته لاس ځای نه دی ورکړ شوی. زه د اوس خپل هغه همکاران چې د موږ په کابل کې دي په رسنۍ کې دي، زه دغه سره په جریان کې یم چې هیڅ رسنۍ ته فرصت نه دی ورکړ شوی چاته داخل ته ولاړ شي او دوی ثابت وکړي. نو زه واقعا حیران یم چې دوی په څه بوخت دي او دوی څه کوي. نو دوی ته د اول خو زه په هیڅ صورت زه خپل وار او د ټولو هغه کسان چې د لویې جرګې نوم ورکوي زه د دې کلمې سره موافقت اصلا نه لرم. او پاتې د تاسو پوښتنه شوه چې آیا څومره کېدلی شي دا مشروعیت ولري، خو زه هم خپل وار به وایم چې دا اصلا هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او دا چې دوی مثلا وایي چې ښځینه که نه وي هم د هغوی نارینه شته، د هغوی پلرونه ورونه او د هغوی د ژوند ملګري شته چې دلته د هغوی نه استازي والی وکړي. یو سړی یو ښځه فقط خپل ځانه نمائندگی کوي، سړی خپل ځانه نمائندگی کوي. هیڅ کله یو سړی نشي کولای چې هغه د ښځې نمائندگی وکړي. او دا چې دوی وایي چې موږ دلته د غوی پلرونو او د غوی ورونو ته اجازه ورکړې ده، زه بیا هم تکراروم چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې. دوی فقط همغه مشخصه ډله ده چې دوی تابعداران دي. نو دې ته نه موږ جرګه ویلی شو، نه موږ د ته لویه جرګه ویلی شو. او دا چې د دوی دا خبر چې موږ ښځو ته کدای هم نه دی ورکړی، موږ نارینه ته د هغوی په ځای ځای ورکړی، دا خبره هم مطلق غلطه ده.
په دې اړه که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ چې که دغه ښځې د دوی زامن په دې غونډه کې ګډون کوي، آیا دغه ښځې نو بیا مشران نه دي؟ آیا دغه ښځې باید رانسي ودل تکشیننی او همدغه ښځې باید د ټول افغانستان نمائندګي ونه کړي؟
بالکل، یعنی دا خبر که دی باندې موږ هر څومره فکر کوو، دی باندې موږ سوچ کوو، دا د یو بالغ او د یو با منطق انسان د فکر نه ډیره لري خبر ده چې ته مور نه غواړې او د غي زوی را غواړې چې راځه، ته زوی تر ځ خپل د مور نه دی استازي والی وکړه. هر څومره چې کیږي دغه ټول مسائل یو خاطه مهمه ده چې څه د ځان ته فکر لري، غوی ځان ته استدلال لري. نو کله چې تا سو د یو د افغانستان د نیم بستر قشر نه تاسو سترګې پټوي او د غي په ځای وای چې موږ نارینه په کار دی، نو دا خو په کلی توګه تاسو خځه دوی محو کوي، لمن دوی د خځه د وجود نه انکار کوي، ځکه دوی وار تر بل موینو چې په خوانځي کې خو اجازه نه نشته د خځو په تعلیمي اداره او کې په اداراتو کې په کلی توګه د خځو هیڅ نه و څرک نه لیدل کیږي. او اوس چې دوی د جرګې ته دوی د غونډې ته چې دوی د غلوې جرګه وای
په دې کې هم چې دا چې د خځو ګډون نشته، د خځو نه ګډون اصلا د دې دغه د غونډې اعتبار لا ټیټوي، او اصلا نه هغه کسانو ته چې په داخل کې دي، هغه کسان چې په نړیواله توګه دي، هیڅ چا ته په هیڅ شکل باندې مشروعیت نه لري.
مننه نرګس جانې. دغه غونډې ته لوی جرګې لفظ مخکې کارول سوی و، خو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکو دغه غونډه د علماو ستره غونډه وبلله. دغه یو خبر ما غوښته اضافه کړم. او صبری جان، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جان خبره واورېدله، دوی وویل چې دغه د ښځو پر وړاندې باندې د دوی په نظر یعنی د ښځو حضور او د هغوی وجود محوه کول دي. که طالبانو په دغه غونډه کې یو څو دانې ښځې راغوښتي وي او هغوی پکښې ګډون وکړي، آیا دا به کافي وي ستاسو په نظر؟
که چیرته اول خو لکه څنګه چې نرګس جان وفرمایل، یعنی دغه جرګه خپله په خپل ذات کې مشروعیت نه لري، ځکه دغه د جرګې یعنی کومه غونډه سي، یعنی طالبانو ډله هغو ته هر غونډې نوم ورکول کېږي، دا د یو مشروع یعنی حاکم مشروع نظام له لورې نه ده راغوښتل سوي. دکه ار جرګه یعنی په کوم قانون اساسي سیغه دی، یو مشروع نظام لاله الته حاکم وو، دغه په اساس باندې یعنی مشروع حکومت کوله سیس، یعنی یو غونډه جرګه یعنی ار ملي اسامبلا راغوښتل سي. او بل ورسته لغه لکه څنګه چې تاسو وویل، یعنی د خپل یعنی دغه یو رقم یعنی د ښځو یعنی محوه کول، یا مثلا د ښځو پر وجود باندې یعنی انکار کول، یعنی د خپل یعنی دا یعنی کته یعنی نه غواړي یعنی اصلا ښځې موجودیت هلته مطرح واوسي. او احیانا کچیرې په بې طرفه ډول هغه ښځې سي، هغه هم البته د دوی له ډلې یو نمایندګي نه کوي، هغوی یعنی هلته شتون ولري په بې طرفه ډول، تاکه یو څو ښځې موسي یعنی طبعاً کولی شي د افغانستان د ښځو نمایندګي وکړي، اما بې طرفه ښځې ځکه څنګه چې په اخر کې موږ ته شهیدان یو، یو تعداد مظاهرې یا مثلا یو تعداد حرکات دی په داسې لباسونو کې سي، یعنی وکړل سي هغوی یعنی ایجاب شکل ته ورته لرل سي، اصلا یو جنسیت نه تفکیک کېدو سي، دا ښځه ده که دا کوم سړی ده. نو په دې اساس باندې که په هغو شکل باندې اوسي، هغه مشروعیت نه سي پیدا کولی. اما که چیرې په بې طرفانه ډول د هېواد هغه قشر او ښځې الته کې اشتراک وکولای سي، افراد اشخاص مهم نه دي، ولی هغه کولای سي یعنی د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي.
که په دې غونډه کې په دې اړه پریکړه وسی چې د نجونو ښوونځي به تر شپږم ټولګي پورته نور پرانستل سي، آیا ستاسو په نظر دغه به یو کافی وي د افغانانو لپاره، که نور مسایل هم سته چې باید طالبان ور باندې پریکړې وکړي په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې؟
طبیعتا یعنی که چیرته اوس پر کم سی سی یعنی د افغانستان واګې د دوی په لاس کې دي، نو ته باندې د افغانستان د خلکو د ښځو د سړو د ماشوم د ځوانانو د ټولو خلکو ته باندې مسولیت هم لري. نو که چیرته احیانا یعنی نجونو ته یا ښځو ته تر شپږم صنف پاس د تعلیم اجازه ورته ورکړ سي، یعنی ما په نظر ته به مثبت کار ووځي، اما دا کافی نه ده، ځکه ښځو ته باید دوباره اجازه ورکړل سي دوی د افغانستان اداراتو ته ولاړ سي، دوی یعنی په سیاسي ځوان کې فعاله برخه ولري، د دوی د تعلیم حقوق، د دوی نور اساسي حقوق، د تعلیم حقوق تر څنګه نور اساسي حقونه هم چنان یعنی د ځوان په کلتوري و عنعنوي و ټولنیزو سیاسي اقتصادي یعنی په ټولو اړخو کې اړخونو کې یعنی ښځو ته لکه نن سي په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې هغوی ته یعنی فعاله ونډه ورکړ سوي، یعنی په افغانستان کې هم باید هغه فعاله ونډه ورته ورکړل سي، یعنی دا به کفایت نه، دا به ښه ګامې ولې کفایت نه کوي.
ولې باید د یو جامعې چې ښځې او نارینه دواړه یې تشکیلوي، د دواړو حضور په یوه دا ډول غونډو کې چې د یو هیواد سرنوشت شاید تعین کې ګډون یې مهم دی؟
دست یعنی بهتره معلومه ده، یعنی هر انسان باید خپل نمایندګي، خپل حضور، خپل فکر، یعنی هغه باید خپل استازیتوب، خپل فکر باید خپل یعنی ټولنې ته وړاندې کی، ځکه سړی یعنی هغه خپل جلا یو انسان ده، هغه خپل حقوق او ازادیانې لري، همداشان ښځه یو جلا انسان ده، هغه خپل حقوق او ازادیانې لري. نو طبعا یعنی د هېواد سرنوشت کې، راتلونکي کې، یعنی د ځوان په ټولو چارو کې دوی دواړه یعنی باید برابر ونډه واخلي. نو په دې اساس باندې اول لکه څنګه چې تاسو ویل سي، د طالبانو جوړلې مرستیال رئیس الوزراء مرستیال ویلي دي، یعنی نارینه یعنی سړی کولای شي یعنی د دلته د ښځو استایستوب کوي، یعنی هغه د دوی اولادونه دي یا ورونه دي یا د ځوان شریکان دي. ولې زه په دې نظر سره موافقه نه یم، ځکه ښځې ته یعنی د حق انتخاب، یعنی همدا سړی سره غلی د هغې په جیب باندې دلته اشتراک کړی، دا مشروعیت هغو ته یعنی دا صلاحیت دا اجازه یعنی چا ورکړې ده. نو یو میکانیزم له مخې دا خو چې نه دي ټاکلی شي یعنی دوی د ښځې استایستوب کولای شي. او بل په ضمن کې یعنی که څنګه یعنی په موږ له کوچنۍ ټولنې چې هغه کور د لوغو جرا ونیسو، بیا ورځو لوی اجتماع ته، مکتب ته، وروسته نور ټولنیز ځوان ته، یعنی چې انسان پسې لویږي ټولنه کې ځوان کوي، نو هغه یعنی که متوجه وي یعنی دا ځوان چې ده یعنی له ښځې او له سړي چې مشترک جوړ شوی ده. نو داسې موږ نیم افغانستان سانسوروو، بیا نور نیم افغانستان ته وایي چې تاسې د هغو استازیتوب کوئ او تاسې په هغوی باندې حاکمیت لري. یعنی ما په نظر یعنی دا نه تنها یو مثبت نظر نه ده، بلکې یعنی هېڅ سلیم عقل یعنی دا خبر ورته د منلو وړ نه ده. ځکه په کور کې مثلا مور خپل حقوق لري، پلار خپل حقوق لري، ښځه خپل حقوق لري، مثلا سړی خپل حقوق لري، همداسې په ټولنه کې. نو په تصمیم نیونه کې ما په نظر یعنی باید دواړه په برابر ډول ونډه واخلي.
مننه صبری جانی. نرگس جانی، د ښځو ګډون ولې په دا ډول غونډو کې مهم وي؟
بالکل، څنګه چې مخکې هم ویلې خبرې مې په نیمګړې پاتې شوې، که صبری جان هم دې موضوع ته ډېره ښه اشاره وکړه، زه بالکل ورسره موافق یم که موږ د یو وړکې ټولنې نه راواخلو. مثلا که موږ د مور پلار او د زوی او د لور په یو د کورنۍ وړکې کورنۍ په شکل باندې خبرې کوو، مور ځانته حقوق لري، پلار ځانته حقوق لري، زوی ځانته او لور ځانته، همدا وړه ټولنه موږ همدا وړکې کورنۍ کې موږ راواخلو. په لویه کچه د هېواد په شکل چې هغه مقایسه کړو، نو ښځه ځانته حقوق لري، زوی ځانته لري، پلار ځانته لري او لور ځانته لري. په هیڅ صورت نشي کولای چې یوه مشخصه ډله د بلې ډلې نه ډله استازیوالي وکړي. نو ځکه هر یو ځانته فکر لري، هر یو ځانته یو مغز لري، فکر لري، هغه باید صدې کړي چې دوی خپل د افکارو تبارز په شکل په سمه توګه باندې وکړي. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ چې ښځه او نارینه دواړه د یوې ټولنې اساسي رکن دي، چې موږ د یوې ډلې نه په کلي توګه سترګې پټوو او یوازې بله ډله ته زیات اولویت ورکوو، نو دا باعث ګرځي چې دوی کې همدا غونډه چې ده، چې دوی هر نوم ورکوي، که د علماو غونډه ورکوي، که د تلویه جرګه نوم ورکوي، د دې مشروعیت لا خلکو ته ټیټوي. که څه هم دوی د دغه لسو یولسو میاشتو راهیسې تاسو وینئ چې خلک د دې نه په کومه اندازه ناراضي دي، خلک ترې په کومه کچه خلک ترې خفه دي، نو که په داسې شکل باندې دوی داسې ادامه ورکړي، یو دا چې هېواد بحران طبیعي، او دویم دا چې دوی هغه څه چې غواړي، یعنی داسې غونډې رابلل، معلوم ده دوی یو هدف لري. هدف دا دی چې دوی یو مثبت څوک، یعنی که بل څوک داسې کومه غونډې جوړې کړي، هغه باید یو مثبتې پایلې ولري، داسې څه ولري حداقل چې د هغوی نه خلک خوشحاله شي، دوی خپله یو مثبت څه ترلاسه کړي. نو په داسې شکل چې دوی تاسو په کلي توګه د یوې ډلې نه انکار کوئ او بلې ډلې ته اولویت ورکوئ، د دوی دغه جرګه بیا هم خپل مشروعیت په کلي توګه له لاسه ورکوي. نو زما خپل خبرې په دې ټکي باندې خلاصوم چې ښځو او نارینه دواړه ډیر مهم دي. نارینه ځان ته خپل د فکر او د ذهنیت خاوندان دي، او ښځینه ځان ته چې د دواړو ته حق ورکړ شوی، معلومدار چې حداقل د دې غونډې به لږ مشروعیت پیدا کړی وای.
مننه صبری جانی، ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې چون چې دا غونډه د عالمانو د غونډې په نوم باندې نومول سوی ده، ستاسو په نظر په شوزو کې دینی عالمانی کولای سوای چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای؟
طبیعتا، یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ همکاري نرگس جان وویل، یعنی او ټول د افغانستان هغه قشر او ټول افغانان په دې باندې باورمند دي، یعنی هلته یعنی د افغانستان یعنی ډېرې پیاوړې ښځې لري، یعنی د هغوی له ډېر ښه علمیته برخوردار دي، هغوی د هېواد د نینې او حتی په نورو اسلامي ممالکو دیوان دي بهر د هېواد له بهر د زده کړې کړي دي، یعنی دوی کولای شوی چې یعنی په دې جرګه کې ګډون وکړي. طبعا بیا تکرار کړم چې افراد اشخاص مهمه نه دي، چې احمد مثلا یعنی فلانی خور یا فلانی دی اوس، یا ما مهمه دا ولې چې هلته باید یو چا ګډون کړی وسي، هغو کولای شوی چې د نور افغانستان د نور نیم افغانستان یعنی غنیم ښځې دي د هغوی یعنی استازیتوب وکړي، چې یعنی هغوی زموږ په هېواد کې ډېر ښه قدرونه شته، چې هغوی یعنی کولای شي د افغانستان لخصو من نمائندگی و کی سیاقو کی علمیت لري ځکه عالم یعنی نه تنها دا کېدل سیاغه بو سړوي کیو سی بلکې هغه په خزو کې مست د اسلام په صدر کې هم ډېر مثالونه ست سیل ته خزي مو یعنی لخه علمیت د موضوعات چې برخوردار وي همدا شان په داخل د افغانستان کې یعنی موجود ډېر کافي کډرونه همدا شان نو تابع کوم میکانیزم یعنی د طالبانو ډلې یعنی د دې لپاره ټاکلې چې دوی نارینه هم داسې سړی انتخاب کړي او د جرګې کې یعنی د دوی په وینا سي یعنی قومي مخور دي او د دوی په وینا سي هغه دینی عالمان دلته اشتراک کړي همداسې دوی کولی شوی چې یو واضح میکانیزم له لارې یعنې ښځو ته چې هلته په هېواد کې موجودې دي یعنی هلته کولای شوی چې یعنی هغوی اشتراک وکړي نو په دې اساس باندې یعنی ما په نظر باندې یعنی سې دې ته کافي توجه نه ده سوي او دا خپل یعنی یو ډېر واضح توپیري چلند دی او د افغانستان نیم افغانستان سانسور کول دي.
مننه صبری جانې انرګیس جانې ستاسو خبر دا پښتنه وکم چې آیا په دا ډول غونډو کې چې پکشي مهمه پریکړه کیږي اتمی دی چې باید دینی عالمان ګډون وکړي کله اتمی دا دی چې د خلکو استاد باید راسي پکشي کښینی او د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبري وکړي.
بالکل کله چې مونږ ملایانو ته یعنی هغه مشخص عدالت چي دا هر څوک خپل په برخه کې خپل په هغه فیلډ کې چې دوی یا درس ویلی دی یا دوی زده کړی دی په هغه برخه کې پوهیږي دا واضح خبر ده. دا یوازې تاسو راځي د پټول نړۍ کې وګورئ هر څوک فقط هغه د خپل ډلې چې دوی زده کړی پکې کړی دی دوی د هغه ډلې نمائندګي کولی شي په هغه ډلې کې په هغه مشخصه برخه کې دوی خبرې کولی شي په داسې شکل چې دوی په دې غونډه کې چې د هیواد د یو ډېر مهمو مثلا د دې په وینا چې موږ د هیواد پر اړه پریکړه کوو نو کله چې تاسو د هیواد په اړه پریکړه کوئ آیا لازمه ده چې یوازې ملایان ورته وکړل شي؟ آیا ملایان کولای شي چې په کلي توګه د هیواد په عمومي اوضاع باندې د خپل نظر څرګند کړي او دوی پیغې په اړه مثبت تغییرات راوستلی شي؟ یعنی دا بالکل غلطه خبر ده. هیڅ امکان نه لري چې هغه عدالت چې دوی راټوله کړې ده دوی به په کلي توګه د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوي. کله چې تاسو د هیواد اوضاع په اړه خبرې کوئ د هیواد عمومي اوضاع په اړه خبرې کوئ په دې کې باید مشخص متخصص او پو کسان ووسی یوازې زاړه باید پکې ونه ووسی په دې کې ځوانان زاړه خدي او نارینه ټول پکې به شتون ولري تر څو دا یو اغیزمنه غونډه وسیدل شي.
مننه نرګس جانې. صبری جانې ستاسو خبر د دې خبرونی ورستی پښتنه وکړم شدي هغه شدي چې افغانانو قربانی پتیر حکومت کې باور کړی وو دوی تیرای ورکړی وي یا هغه شذ چې پر دینو پوزیشنونو باندې پر مسلکی پوسټونو باندې دوی کار کاوه دغه شذ آیا تاسو په نظر باندې چې اوس په هیواد کې نه هم دی یا د هیواد څخه د باندې دی آیا په دې په دا ډول غونډو کې د آنلاین طریقه راغشتلې د دوی څه ډول غني
طبيعتا یعنی د ما په نظر آر افغان یعنی د افغانستان ار وګړې په افغانستان کې برابر حقوق برابر حس مالکیت لري ځکه افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی ټول قومونو قشرونو ورونو خواندو د ټول ځوانانو د هر طبقه کور دی نو بینان هغه کې په خاني حکومت هغه چې نن کې د اوس الته د ارتوک اوس یعنی په لوړ دولتي پوسټونو کې کار کړی یا مثلا پارلمان کې یا نور په نورو د خارج له حکومت دی ولوک فعالیتونه لرل او دا توانایی لري سینې د افغانستان د خزو استایستوب کې خپل فکر تبادله کی عام چنان بعضی نور خواندي سي یعنی دوی یعنی د تعلیم زمينه یعنی هغه جګړه چې په وخت کې موجوده د جګړه سي یعنی د امدی ډلې یعنی هغه له تعلیم له حق محروم کړي او الته مکاتب وشتون دي اجازه نه ورکوله اته هغه کولای سي یعنی د اشتراک کې او یعنی هغه کولای سي یعنی باید یعنی په یو مشروع شکل باندې په یو مشترک ډول باندې اول باید د یو مشروع نظام شکل ونیسي بیا د قوانين رامنځته سي بیا ورسته یعنی ټول افغانان ته باید برابر ډول باندې یعنی الته حقوق ورکړي تبان کدو اشتراک کې دا یعنی ما په نظر یو مثبت کار ده.
ډیره مننه صبری جانې. اوریدونکو د نور بس ته خبرونی وخت پای تر رسیدلی ل نرګس مومند او صبری اندر څخه په ډیره مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا بیګا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګم ستا په غم کې یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا په غم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چا پا مخ اوپتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سب پیڑے میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا په غم کی یارا پدی نیمګړی دنیا څه دی واخل چی په مخ مخلری سفر سنت دی شړم منورا ټول یاران د تللی دی بیګا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سفیړې می په مخ مخ باندې خړلی دی